یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دراوړي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د یولس پولیسو ټپي کېدل تایید شوي. د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا یولس بجې د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ موټر بم حمله شوې. بارکزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې یولس پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د دوی شل وسله والی وژلي دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبله پروند کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتې ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپل طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي اروزګان کې د طالبانو یو وسمڅه او د وسلو زیر مهم لمنځه وړي دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوې په امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسېږي امنیتي دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ ژوبله ورته وخته ده.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسواله ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لار نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبالو نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي اته څلوېښت ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوې نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پرېکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رود جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون مخکې دی په دې هیواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوې چې لمخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څخه باندې 10% رایې خپل کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څخه باندې 15 او د سنا جرګې 15.5% رایې خپل کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزی کمیسیون خبرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم چې معلومه کړي اروپایي پلاوه لیبرال ګون کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجندا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او کنه. او هغه چینایي فضایی بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزیدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایی ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې ډول فضایی ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
تاسو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت شهر ظافر لاغ څرګندونه وروسته چې ویلي دي طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري. افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ نن موټری بمی برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوی دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړه او نور زموږ علاج نه حکومت
پوهېږي. په دې اړه به له ننګرهار یو رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم پاشینیان د استعفا وختنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمای کې 15 دقیقې ګرځې میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپل وزر نورو بندیانو د خوشی کېدو تمه لري افغان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. راسوینسن تیره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهی د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. هم دی حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رړیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوهی د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوش شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام خبرونه ته ستړی مشي له تاسو به نور جزئیات هم واورو. خو دا راته وایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
انسب افغان حکومت لا تر دې د ما په دی اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه وزره طالبان دیانو د خوشی کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده. خو وړ مورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دی باندې ملامت و بلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشی کړ تر دې دغه ډله وی چې لتاوتری خوالي نه لاس نه دی اغسته وربند ته زړه نه دی خکړې. مخاغلی غنی د ملی مصالحه د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,500 طالب بندیان خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د په خبره طالبانو تر دې دمه کوم نرمښت نه دی خودلې. تیر ورځ ناوخت په یو آنلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري، او دغه 2000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوه د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې تر سره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوي، او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریز راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځنګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نو وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې وزره بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
بندیان. مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شار ظافر پرون وویل د دوه د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي، او داسې نه شي کېدای چې یوه برخه یې ملي شي او بلې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوه د ټول د تړون د ټولو برخو تطبیق واړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوه د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي، سره له دې چې په دې تمدي چې افغان حکومت باید پاتې 2000 نور بندیان هم ورخوش کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوسم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه ریپورت وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی کمانډانې موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دي. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا 11 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه کمانډانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې 11 کسان ټپیان شوي، چې په 11 کسانو کې د ولسوالۍ امنیه کمانډان او مرستیال هم شامل دي، او د په وینا دوه نور پولیس دي، دوه د ملي امنیت سرتیری دي، او دوه ملکی وګړي او 15 مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاین شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا 14 کسان د وی کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی هم دا اوس ما سره ولاړ دي که تاسو خبرې ورسره کوي. تر اوسه لا د موټر بم حمله مسولیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی وو چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې ماړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبري اعلان وکړ چې په لومړی پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتر پټلۍ کېږي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړ شوی او اوس یې د عملی کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غزولو خبره داسې مال کیږي چې ترکمنستان خپل ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولي او ازبکستان له مزار شریف خار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډ موده کې به ایران ریل لار هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تیرونه له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي و چې تر کندهار خار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي کچېرې سوله او امنیت ټینګ شي افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سکل په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل چې دغه وزارت ارزونې ښیي چې سکل د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو زموږه ازادي رادیو ناوړه د افغانستان په اړه نور ریپورتونه مرسته لرو. خو تر هغه مخکې یو سیمه ایز او نړیواله مسله، چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیواله سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورت کې کړی. دا ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایو. سفیولا ستانگزی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دا رپورت شم تکړه.
د نړیوالي سولې په اړه د سټاکهولم د څیرنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور لمخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د موسسې د راپور لمخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. په خوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 اراده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 40% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسي یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لوی شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي. خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندوی موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مساوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وی تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي نه دي شوي. دغه کورنۍ دا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو دا وشل کېدو یو کال تیریږي. سارګل امیرزه له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور سیدونکو سید رحیم شاوخوا وکاله د تیت سوناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید پترڅ کې د خپل دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼی او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکو ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وای، د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ترلاسه پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپریش اوس بې سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري د دې اوس څه دغه بوشي امکانات بوشي او څه چې ظالمان یو دای شهیدان کړه او نور زموږ علاج نه حکومت پوی یو کارین.
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په 4 نیټه نه معلوم وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیز سوناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکو یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووشل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزي ګټلو یو وسیله و چې اوس له لاسه ورکړی ده.
دا یتیمان دي او دیو ته جو زمينه مساعده شي او حکومت خوانه دی چې یو یو د سرپناه زید جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګوره دا ګرکی براتی مونږ دلته چې نشته دی وروجانه، دا وځي په ګوره پلاری واغې شهید ک او دا ظالمان دی ونی ول شي او قانون مونږ دی وسپارل.
د دریا نور یو دنیا عالم عبد الحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لې ودا سې چا سره دند نه تر سره کول چې په جګړه کې خکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی نه دایو خدمت د پر راغلی دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت د غکړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د دسمبر په 4 نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ژوند
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو تبصرې کړې دي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځنې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 300 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 300 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 کې بحث هم لرو چې په هغه بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون، یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې دا ونو لپانو کاغذ جوړي.
نولس کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو لپانو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. د اوکران په وکلي کې اوسي. د ونو للویدلو پانو د کاغذ جوړولو پروژه درې کاله مخکې پیل کړی و. د ونو للویدلو پانو څخه کاغذي کڅوړي او پوښونه جوړوي. له دې سره د غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څیړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پادیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیر اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننی موټر بم حمله کې یولس سرتیری برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړ او وی ویل چې په دغه برید کې د امنی قومندانۍ د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د دوی شل وسله والې وژلې. د دې وزارت لخوا په دوه جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسله والو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 24 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودی جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمیرل شوې چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چنئی فزاری بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرون دې د سیارې لسټ ډبري راټول کړي او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیارې نسی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
حجملند ماودی ازادۍ رادیو د دی اونۍ د 25 کو په ګردی میز یا اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په دې هیله يم چې خ او جوړ اوسئ. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړ مراسمو ته څه باندې یو میاشت پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یو میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې را سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه او حکمت عظیمی صاحب مل دی. همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پانتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب او بخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه به اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې م راسره برخه واخیسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو اوږده موده د پخواني ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې م امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ دریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره نږدېوالی لري؟ په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډیر مننه ان صاحب سلامون تاسو ته آزاد صاحب ته او درنالو چې موږ ته وړاندې کوم یو شی مخکل دین دی چې تاسو سوال ته جواب ورکوم واځي کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد پر اتاک سره به هر څه یو سلاتیا درځي تغییر خوري هلته ایجنسیانې دي پالیسي میکران دي چې هغه یو مشخص هیواد مشخص سیمې لپاره چوکلون ستراتیژي جوړي هغه بیا تعقیبېږي خو د کچیرې جو بایدن ته وګورو په 2000 کې چې باراک اوباما افغانستان ته اضافه عسکر راستوله دوی د ډېر طرفدار نو ویلې چې عسکر زیاتول فائدہ نه کوي او په خپل خبرو کمپاینونو کې د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه زره عسکر په افغانستان او په عراق کې ولر کافی دي دا نو ترامپ هم تر هغه تر یو اندازې پورې انداز شوی غوښتل اگر چې ترامپ دې رئیس جمهور ترامپ دې رساتي وو هغه په دې فکر کې چې موږ باید ټول عسکر وباسو خو زه فکر کوم پینټاګون او د امریکا نړیوال کاران په ناتو کې هغه د دوی طرفدار نه دي شو د افغانستان څخه دی پړې را جله شکل باندې خپل ټول
مننه عزیزي صاحب
د خلار منسکي
ډیر مننه آزاد صاحب تاسو نه کم دا پښتنه وکړو موږ د دواړو د دغه سیاستوالو خغلی ټرمپ او خغلی بایدن د سیاستونو شاهدان پاتې شوی یو د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلی د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریزونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري
سلامونه درنشت لکه څنګه چې ازمي صاحب وویل متحده ایالاتونه یو سیستم دی اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ترامپ په تفاوتونه ته جو بایدن او ترامپ په شخصي لحاظ باندې تفاوت لري جو بایدن څلوي تقریبا نه څلوي کلن هغه لري سیاسي کیریئر لري ډیپلوماټیک کیریئر لري د تاسو څنګه شپږ ځله سناتور پاتې شوی دی د ولسمشر مسیال پاتې شوی دی او د کمپایټر محل چې په کوم شي باندې ډیر ټینګار وکړي هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ترامپ کړی دی له اوس خبره دی وزي او هغه توافقونه چې ولسمشر ترامپ ځنی وتلې دی هغه ته باید بیرته ورشي په دغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یا د ونه هم وکړه لازم مشخصه د افغانستان موضوع ته د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې ستولبرګ د ناتو سرمنشي هم د اندیشنا څرګند کړل چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوجانو د متحده ایالاتونو د پوجانو وتل او تر هغه چې سوله ني تضمین شوی دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړي توګه د اروپا لپاره یو ډیر لوی د خطر زنګ دی نو زه فکر کوم چې جو بایدن به دغه سي ژر تصمیمونه ونني سي لکه شغلې ټرمپ چې ولا یا د پیټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی یو پینځوس کلن سیاسي سابقه لري دیموکراتانو بیا شغلې خلیلزاد سمو د وړاندې احضار کړی وو دا ډیل یا دا توافق پر اساس باندې چې
طالبان څه دی لکه مننه ازم دې ترازو روسته په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیګو ازمي سپتا سورته لکه آزاد صاحب شي په خپل خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړه په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبرورۍ د میاشتې رئیسی ریپورتونه لرل دا سی په څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې او څبولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوه دی که څه هم په څرګندې خایدا سینې ویلي دوی پکې لا پاما ځان غورځول شوه بولی او وای چې دوی ته پکې امتیازونه نه دی ورکړل شوی دی دوی په باور باندې طالبان پکې دی عامو په اصطلاح باندې نازول شوی دی همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم دا سیخکاری چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاری دغه سیاسي بدلون ته دوی په ورستۍ ویلامیا کې کله چې دی جو بایدن بریا اعلان شو دوی هله څرګند کړه چې خغلې بایدن به دغه توافقات ته چې دوی ته دوی سره شوې دي ژمن پاتې شي د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي دی خغلی ترامپ دغه دی سولې بهیر چې خلیل زاد روان کړي تر ډیره په دی و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې دی ارتیا په خاطر وکنه هغه خامخه وختل چې عسكر او وباسي او خپل جمعنه چې امریکایانو سره کړی هغه پڅی کی
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سوله کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسیشن دی کوم طالبان چې په څو غوښتل دی بورته ورکوله دا تر ډیره پورې په دې پورې چې ټرمپ خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي چې ظاهره ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلل انتخابات بایلل نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼل چې مذاکرات کې به طالبانو سره بحث پر کیږي هغه امریکا طالبانو ته یو نو مفت ورکړل یعنی که د 3000 بندیانو لکېدل او که د نسخانی لکېدل کنه ملا برادر لکېدل او د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولای شي خپل قوت لپاره او خپل مثبت دغه لپاره چې مثلا مذاکرات کې دی یو لور لاس ولري مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري شلم کې به د خپل د لوري مراسم ترسره کوي دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډیره حد پورې دغه تغییر وخوري حتی د ترامپ بایلونو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوشنو اگر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوې مثبتې اړیکې تاریخچه لري نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر کوي بدلونونه راولي خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومې دي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بیرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی او عمره نه کمېږي نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي
مننه عزیمی صاحب آزاد صاحب د عزیمی صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو دا تړون کڅام د افغانستان د سولې لپاره یو خبن سټ بلل د زینو څیړونکو او شننکو خلک مخکې مې چې و پختل افغان حکومت یلک تر لګ د حکومت یو شمیر پلویان د سیانګيري چې ګوندي په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دی ورکړل شوی یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوی دي تازه غي پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې د خبره وکړه چې طالبان د خپل وزرو نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یو بل اضافي وختنه بولی په داسې حال کې چې تاوتریخوالم نه دی کم شوی او کم امتیازم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کم پرمختګم نه دی شوی تاسو دغه تړون ته څه ډول ګوري د امریکا لیدلوري او همدارنګا د افغانانو لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28م تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د ریپابلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شوار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رای خپلې کې چې هغه ونه توانېدل او یو بل مسله دلته دا ډېره جدي و چې دغه درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحور وي ښاغلي خلیزات چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روانو تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړ کړه دغه سره هم په ټکر کې و د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې اړه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي یعنی د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماټیک دستګاه نه و او د دې ترڅنګ د دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وي چې هغه شیا هم دې د نشنې وړ په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره پیره کې ډېر واضح وي چې طالبان پر اساس کې نشي کولای چې هغه کسان د ویزې ورکی پاسپورتونه ورکی یا پناه ورکی چې امریکا او د امریکا متحدینو ته غواښنه وي دا پاسپورت ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي د دې ترڅنګ دغه د 15 ځله بندیانو د خوشی کېدو موضوع چې به په افغان دولت باندې فشار راغی افغان دولت سره تړون کې په توافق کې موجود نه وو حضور نه درلودي اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین افغاني مذاکراتو کوم لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللی اته هغه د هیئت په جوړښت کې بحث نه کوي او په ځرکتم بحث نه کوي اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه وو په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شارزفیر دا خبره کړل چې د وزیر بندیانو خوشی کول موضوع راپورته کړل د طالبان معنا دی د لن محاله وربند لپاره غواړي چې وزیر بندیان نور خوشی. افغان دولت هو نه توانی دی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماټیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکی هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري دی یو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی چې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږ کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری دا چې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماټیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنی ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسوله چې هغه په ډېر ډیټیل سره اوم په سړی ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی په دې بحث ته ورستم راشو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خواته پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپلو ګټو پر پورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولو بو او څومره ونتواني ده چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه وغواړي. خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم رسیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایدن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. کچیرته دا دی افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولل خغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه په دغه تړون یا لک تر لګه په دغه د سولې کم بهیر کم 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 چوکاټ او بانه باندې چروان دي په دې به غور وکي او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
زه فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او دا سی فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت په نافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکایي فوجانو د وټولو مسله ځکه کوم دا اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په اخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي کنه چې د خپل عسکر ایستله یعنی دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نوی راست ته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنځیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله هغه به په هغومره اندازه تیزۍ سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل یې به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګول کور کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چېرې چې باید د طالبان د هیڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه د یو مدګي نیولې ده چې کچیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په غونډه چټکتیا نه باسي دوی به بیرته نظامي عملیات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر قوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډیره زیاته مننه خغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. البته د سولې په برخه کې او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لور دی سولې دی خبرو افغان دولت دی. دلته هم ډیره مهمه ده چې دی سولې بهیر دی اشخاصو افرادو د چا دی واک دی دوام یا نه دوام دی دی تر سویری لاندې رانه شي. تاسو پر اتلونکو کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بل شکه چې بوتایلا لاسونه شغلی بایدن راتلونکی اداره بیا خپل پالیسی لري بهرنۍ پالیسی لري په کې د افغانستان لپاره ځانګړي سختونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څوکي لبه د مرغه تر وسه پورې یعنی موږ تاسو د دې شایدانې چې دوی ورځې وړاندې کله چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وي یا نه وای پرېښول شوی وي، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. خو لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه ده وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله او د ښاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې الله سره وزیرانو د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه هم واخیستل، یعنې که حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اکټ ترمنځ ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نیسي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای د جو بایدن اداره چې راځي هغه خپل تګلار لري خپل پالیسی بلري. اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده په ځانګړي توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بې خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هېوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بېلابېلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بېلابېل اشخاص نفوذ لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې هغه پاکستان ته وي که هندوستان ته وي که ترکیه ته وي مدني آسیا ته وي که د هر چا وي یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نه شي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغو شیانو نه شتون ممکن
دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بل شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټول مرستو باندې اغیز کوي چې د جنیف کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې. په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به متحده ایالاتونو د پاره یا د راتلونکي حکومت د پاره، د امریکا د راتلونکي حکومت د پاره ډېر مهم ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغه شی به اعلامیې خپرېږي او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، ځکه نو د طالبانو د لوري خبرې کوي لکه نن چې د 2000 بندیانو خبره کړې ده.
آزاد صاحب مننه،
اما دا مسؤلیت دې نه لري.
مننه تاسو ته بیا هم راځو. عظیمی صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوند امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریز به مخې ته راوړي. اول دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوند د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به
د امریکا د منافع د لپاره یو راتلون کې امکار پاتې چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان به ورته عملي کوي او به د نظام نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه جوړیږي او د امریکا یو امکار بوي او دا کړي باندې پر طالبانو ثابت کړ چې مثلا په امریکایانو باندې عمل نه کوي چې د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان ډېر یعنی د څه دغه نه دي چې دا نه ور دي چې د طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نو همکار پاتې شي چې هغه دې د دې ګټې دې په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کوي کېدلای شي په دغه وعده کې او یا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي چې کوم نړیوال ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وی چې طالبانو په وعده باندې باور کته شو ګوري طالبانو چې د فبروري د نیوشتمی څخه تر اوسه پورې کومې وعده کړې دي هغه ټول نه عملي کړې یعنی هغه ځنې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې کته چې طالبانو کې وګورې دي ویشل سي وي دي افراد په شي کې مختلف ډلې شته مختلفه ایدئولوژي اشخاص په شي کې شته چې هغه د جنگ د مغواړي هغه د خارجي جنگلي سره ډېر کوي اړیکه لري په سیمه کې د مختلفو وادونو سره د اداري حمایت لري د جنگ د امید لپاره
نو د تاسو فکر باندې اصل می صاحب د سیلند جوابونه کرا کې وخت کم شوه د تاسو فکر باندې د ترامپ اداره کې دغه شیان تر یو هدف پورې داسې انتقادونه و چې لپامه غورځول کیږي مثلا طالبان تاوتریخوالې زیاتی دوی کڅام ورنغوالې تاوتریخوالې د کم کې جدي نه نیسی د القاعده سره په زینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ ریپورتونه ملګرو ملتونو نور خبره کړې دي تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوی فکر کوي چې د بایدن په واکمنۍ کې به دا مسائل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي
د فکر کوم اکلن توجه ورته وسی چې چې د شمول ترامپ هغه وخت کمپاین ته ماده غنیولو د افغانستان مسله یا جنگ یا څومره افغانان وژل کې دا ورته ډیره مهمه نه و یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه و او زه فکر کوم دې ته به توجه وسی خو یو شی چې مشتبه کوردنه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو کاغه د طالبان سره وی کړم امریکایانو سره مخامخ شینو ځنی غواړو یا غی غواړو چې موږ فکر تکانی کوو زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډیر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت د استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کی او یو یو ویشل کورونو سیریو په یو یو متحد جبهه جوړ کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وشي چې موږ د دې استعداد لرو چې خپل کور سره راټول کړو
مننه خغلی آزاد کلن جواب راکړي د سولي دغه وس چې کوم بهیر دی دا وس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه ده دا تر ډیر ا دی ولسمشر ترامپ ابتکار بلل کیدلی شي چې دی هغه پټینګار او رافایل شو او تر ډیره پوری عملی کون کې او شکل ورکون کې افغانی الاصل امریکای زلمه خلیل زادو زلمه خلیل زاد تر اوسه پوری دی پروسی پر مخبیولو کې مهمه ونده لري اوس دی دغه څوکۍ باندې دی پاتې کیدو او نه پاتې کیدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دي زیاتره رسنوي ویلي دي چې خای د ترامپ دی اداري له دی لوړپولي ډیپلوماټ سره دی بایدن په اداره کې هم همکاري دوام ولري زینو بیا ویلی چې نکه دیش نور تصمیمونه ونیسی تاسو خپل اټکل راته وای تاسو فکر کوي چې زلمی خلیزات څومره په دغه برخه کې موثر وو او فکر کوي چې په همدغه برخه کې به کاري دوام وکړي
زه فکر نه کوم چې د شغلی زلمی خلیزات کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت د مسؤلیت په دې معنی چې د شغلی خلیزات څنګه لید کاته چې د پاکستانی شلوک سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغیرات لږه د نوموي په موقف کې نو په ټول کې وایلی شو چې دته یو خو افغان دولت هم کارینه ورسره کوي یعنی په لوړ سر کې ولسمشر د شغلی خلیزات سره ستونزې لري ټول حکومت لري حتی د امنیت شورا سلاکار څنګه خبرې زموږ په اړیکې واشنگتن کې وکړې د په حق لباندې او په ټول کې بیا د دیموکراتانو د خو د احزارې دل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر اوستل چې هغه توافق چې پاتې وشتم فبروري باندې طالبان سره لاسیک شوی او هغه تسلیمي د توافق نه دی نو زه فکر نه کوم چې شغل خلیزاده وتوانیږي چې همدغه مسولیت دې پر مخ بیا یم د غریب وزي ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د مشاور په صفات باندې د پاتې شي ځینې معلومات چې د لري ځینې هغه ریسورسز یا اړیکې چې د جوړې کړي دغه سره شریک کی په ټوله کې نه دا مسولیت به د توار نه کول شي نور
ډیر زیاته مننه کوو د باور زواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولي او جګړې د انسټیټیوټ مرسیال حکمت عزمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ ونیز 15 دقیقې باسو په همدې ځای د بحث پای ته رسو سوشي به ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.